پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي. د سیمې د وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي. د چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی. په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شوی دی. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سره مو سي په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا له بېګاه راهیسې د ازرې پر ولسوالۍ حمله روانه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی. پوره خبر نو واوري. په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې له بېګاه راهیسې د ازرې پر ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د ځینې سرچینو په حواله دا حمله لا هم روانه ده. یو شمېر قومي مشرانو هم ازادي راډیو ته ورته خبرې کړې دي. د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوڅ ناتړ ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي.
دګاش په دوه ورځې په سوالي په نومړی کرخه باندې وسوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا التنه تایریټ لایسي التنه اکمال کیږي التنه حمایت کیږي دوه شپې کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي غذایی مواد دي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازرې ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده. ښاغلی احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سمج له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري. په فرا کې د ملي اردو د عسکرو پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسته حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه نو د حمله په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهری پوینا نولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او ډیر شتنه زخمیان شوي دي. په فرا کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازرې ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تیر شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاهین قولي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې یوې وسلوالي ډلې تیر شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه. خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعت روانه وه 8 تنه وسلوال ووژل شول او 6 تنه زخمیان دي. شاهین قولی اردو په خپل بیان کې همدار از ویلي چې د ملي اردو کمانډو ځواک پروند په پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي. طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړل. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خراب موافقه وه. راغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو د کارونو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې امریکا مذاکرې غواړي باید ښه نیت څرګند کړي.
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
د وای اول ګام د دې چې د ترامپ لپاره چې څرګنده کړی چې صادقانه مذاکرو کې ګډون کول غواړي او د ستونزې د حل هڅه کوي دا چې مذاکرې د مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنی لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتری څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټن په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړې چې یو اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوې وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومت د مالیې پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډیره کمه برخه وښکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر و خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
حاضر کې دا وعده لري بهراني دا ونازه کړه او کله چې حاضر سقوط کې نه حالته نه تیاری تلای شي حالته نه اکمال کیږي حالته نه حمایه کیږي دوه شپې کې چې په حاضر باندې ټول اکمالات یې لاره باندې دي
دا چې ولې کابل ته نږدې پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیسته
ابره دا یو مهم او ستراتیژیکه نقطه ده چې لار لدی د موټرو لار هسته د پاکستان طرف لدی
د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوی خپل خبريالانو سره تماس نیسو د دوړو ولسوالۍ له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایت شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه له 12 بجو را په دې خو د لوګر د حاضر ولسوالۍ پر پوسټو له څلور خوا او وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي چې اوس هم نخته روانې دي په دغه بریدونو او نخته کې دوړ لور ته د مرګ جوړ راپورونه هم ورکول شوی دي له تیر څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې د ولسوالۍ ته غزیدل لارې بندې وي او په دې سره د سیمې د اوسیدونکو ستونزې هم ډېرې شوې دي دغه راز د لوګر ولایت شورا غړي او یو شمیر نور اندښنه څرګندوي چې که ازر سره عاجل مرسته ونشي که د ازر د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو ښایي دغه ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي د ازر د وضعیت په اړه او نښتو په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اورئ
د سه‌شنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ رادیو ته وویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک الوتکو بمباري کړي او په بمباري کې هم ملي او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله وښته ده د ویل په ازر کې د وسلوالو مخالفینو لوري د بریدونه له 12 ورځو راهیسې روان دي او دوی دا مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قمندان او نور مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغوی لازمه توجه نه ده کړې نو موري دا ول کچيري حالت داسوي نو ممکن ډير شر ولسوالي سقوط وکي
دغه پدون پرځي په سوالي په نمبره یو کرخه باندې یو سوال له خوانه د لایز بریج شروع شوی دا او تر اوسه جریان لري اذر وځ ډیره بهراني دا ونازه کړه او کله چې اذر سقوط وکي حالته نو تیاری تلای سي حالته نه اکمال کیږي حالته نه حمايه کیږي دولش پکیږي چې په اذر باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي چې زین وخان دي شبکو لپاره چې کومي غزیدلې او بر ازي دي په ویالو زراتي ویلې دا ور باندې شتول دي د یو پایتونه شبکې ور باندې باندې کړی دي
د سیمې او بل تن اوسیدونکو حاجی خوشال حسن ویل اذر یو مهمه او ستراتیژیک ولسوالي ده او دا زلګنو وسوالو د جانخیل او ځین نور ولسوالي په شان په دې ولسوالي هم مهال ډلې ازبریټ پیل کړي لاري تړلی او کوخخ کوي چې اذر ته سقوط ورکي د ویل ځای خلک تر هغه مړي خاور ته نشي سپارلای چې جګړه ونې دريږي
لکه ماغه د جانخیل او پس ترته سیستم باندې دلته یو ته پروګرام نیولې چې دې ته سقوط ورکي او خلک پر کلو کې تقریبا شهیدان نشي خبرې سپندي حالات کې دي جنگ شدید روان ده
د ازري او تن قومي مشر محمد نادر وایي چې د سهار پر رڼای سره د جګړې شدت کم شوی دی
جنگ هم د شپې په 12 بجو باندې شروع سه او تر سار تر دې نن اوس وخت پورې جریان لري اوس خسیر معمولی کمبوتیا کړل نو سوال ایت چې مراسته اونره شي کی امدا اوس پیلانم د سکوت په حال کې
د لوګر د امنیت قومندانې چارواکي هم وایي چې د 13 پیل 2 بجو راهیسه د وستوال لوري په ازر ډلې بریدونه پیل شوی او اوس هم جګړه روانه ده د لوګر د امنیت قومندانې وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونه کې ډیر شو وستوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځان زیان اوخته درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي وستوال طالبان ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نور ژوند نیولې دي
د ازره دی ورستی وضعیت په اړه د نور معلوماتو لپاره هم د شباب هم نجیب الله الخیل د ټلیفون په لیکه دی الخیل صاحب اوس د ازره ورستی وضعیت څه ډول دی
نور صاحب په پایل کې تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم په خبر شوی رپورت کې د ازره دی حالات په باب معلومات موجود وو تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کیږي مونتاغه په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشوی پیل کړی دا هڅه کوي چې یو شمېر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي ځای اوسیدونکي وایي تر اوسه د بریډ لسیمو ټول مړي نه دي راغلي شوي خو کار ته روان دي چې مړي راټول شي او بیا ورسته کله چې وضعیت نورمال کیږي د هغه د تفصیل مسله مختبو زی
بله تاسو وایئ چې
الو خیل صاحب حاسب ثانیږي چې باوړاندې وایي چې
الو خیل صاحب تاسو ویل چې مړی نه راټول شوی مړی دا ملکی ولسی خلک دي
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځای اوسیدونکو وویل چې یوازې په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوستې تر حمله لاندې نه دي راغلي بلکې هلته کلی چې دي او ځای اوسیدونکي خلک چې دي هغه هم تر تهدید لاندې دي هغه باندې هم بریده ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک رشته د هغه د خبرې په اساس باندې
ملکی کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچیرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې
نه د دوی وینا دا شاید چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې بریډ کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا تر وسلوالو تر بریډ لاندې راغلي دي بل غوړه مې اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب ستاریزي شپه وړاندې وویل چې اوس دته پوځي چورلا کې رسیدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي
تاسو په مخکې پر راپور کې
بله
مهرباني وکړئ
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسیدونکو نه همدا شیبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازر حالت نارمل حالت ته راشي هغه یوازینی لاره دا و خدای چې باید کمانډو او نور سازمان ځواکونه هلته ورسیږي او که ونه رسیږي نو د ازر د سقوط امکان قوي دی
بلې الو خیل صاحب تاسو په راپورونو کې تل د ازر د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي د ازر وضعیت له 12 ورځو راهیسې وای ډیر خراب و لارې بندې وي او د ګواښونه ورته کېدل ولې سیمایزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د وستونزو د هواري لپاره اقدام ونه کړ
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغه به خپل خبري لري په افغانستان بلابل سیمو کې جګړه دي شاید لامل هم ده شي البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې او ولایتي شورا پورې مدني فعالانو پورې د لوګر د اوسیدونکو په اساس باندې هغه موږ سره دا خبره وکړه چې دا دوله سرته چې جګړه ده حتی دوی باندې غصخ او بچ راځي د اتفاق د وبو شبکې دا وسوال باندې کړی دي. دا مسلې د افغانستان امنیت شورا ته، د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ته، وزیر دفاع ته او نور څومره امنیتي کسان چې دی هغوی ته دا خبره کړې ده. نو شاید رسیدګي کړي ولی لازمه رسیدګي نه ده کړې د دوی په وینا.
بله ډیره مننه نجیب الله الخیل چې د لوګر د ازری ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، ولې وسلوالو طالبانو پر ازری فشارونه زیات کړي دي؟ په دې اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازری د ناامنی د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل بل امنیت آیا تهدید اولی شي؟
بدون شک ازره ده یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرفه لدی او دا په طول د څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یو عمومي لاره و. د دې لارې نه به خلک اکمالات به کوو لوګر ته او لوګر نه په دا بالاخره میدان وردګو ته داسې به اوښتو د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بتله. دا یو مهمه ستراتیژیک سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او مسیو چوراسیا باندې بخي زیات نامني تاثیر کوي. زه هیله مندم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن دې توجه وکړي او د دې جنگ هغه ګونیسي جلوي ګونیسي
دا مخالفینو حمله په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اوروزګان کې، په غزنی کې، همدارس په ننګرهار کې، دا په داسې حال کې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کې دی چې تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لری منطقې او د غټو قدرتونو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنگو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپل منځي به اختلافات منځي او کرا کرا سره نزدیکیږي او سره ثبات ترسيږي. د دې تجربه موږ د نجیب د حکومت اخرو کې هم لرو او فعلاً هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې سي، خلک د جنگ نه ستړي دي او سره نزدیکی سي، بلاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر مزدور خلک په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنگ کې دیو تشدد ورکي، بلاخره دا جنگونو تشدد ورکي چې تو دنیا ته وخی تلته دا خلک صلح نه واړي او بلاخره دا دوامدار په جنگ وسات.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازرې د ورستي وضعیت او د ازرې ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد ورستي او امنیتي حالمو هم خبرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوو او سبزیو یو ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. د دغه وزارت وین اکبر استمین نزادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور در شولایتونو د شاوخوا 200 ولسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بیلابیل سبزی نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خلک خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټوله افغانستان کې په 1,25,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته شوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښه والی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,200,000 ډالر وو، د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ډالر ته زیات شوی دی. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2.5 میلیارد ډالر صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2,900 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,500 افغانۍ، او 1 لیتر پټرول 1,550 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل 1,250 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر دوه اوی افغانۍ اوی اپوله یو اروپایي یورو درې اتیا افغانۍ اتیا اپوله یو سټرلینګ پونډ درې نوي افغانۍ درس پوله یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه بیس پوله زر ایرانی تومان اته افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه یو نوي افغانۍ
د ازادي راډیو له پی او سټډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري مخله دې چې د فراد وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل خبريال سره تماس ونیسو سلیم محمد صالح دلته په سټډیو کې دی او سیمه ایز موضوع اخلو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون عمران خان رسما د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونومو عمران خان له دې چې د مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړې او د اپوزيشن کاندید هم ماته ورکړې صالح صاحب تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی ده په پارلمان کې عمران خان د رایې اخیستو په مهال چې رایې ګیری وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی
ډیره مننه داسې ویل کېږي چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څیر له اپوزیسیون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده د عمران خان لپاره به د شمې په ورځ په پارلمان کې رایه چونه کېږي او دی هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی هغه کاندید چې د اپوزیسیون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتې ورکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د درې سوه دوه څلوېښت څوکۍ له جملې یو سلو پنځلس سیټونه یا څوکۍ ګټلې چې اوس اړ دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي ګڼ وکیلان چې د جولای د پنځه ویشتمې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ وه د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي د تحریک انصاف ګوند یوه مشر عارف علوي چې له کراچۍ څخه منتخب وکیل دی ویلي چې عمران خان د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند په غونډه کې رسما د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند د اکثریت غړو لخوا تایید سول عمران خان ویلي چې د اګست د څوارلسمې مخکې چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې خو اپوزیسیون ګوند پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولی دی او اوس د اپوزیسیون په ډله کې شامل دی د دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده نواز شریف تاسو پوهیږئ چې دا مهال د اداري فساد په تور د لس کلن بند د سزا په وړاندې دی استنافو غشتنه کړی ده خو د ګوند په خوا په تیر ځواکمن نشکري د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا د ګوند اداره کیږي چې دای هم د دوشمې پورز د اپوزیسیون لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اپوزیسیون لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کوم ستونزه پیښه نسی
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له ګاونډیانو سره په تیر بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې وروسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم کابل ته یې بلنه ورکړه عمران خان د افغانستان له حکومت افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي
بلې همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلمان انتخاباتو کې بریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو د رغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حده له هرکلی سره مخامخ شوي د جمهوري ریاست د زمري پراتم ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکاریو د شوالي ټینګار یې کړی دی
بلی ډیر مننه صالح محمد صالح او د یادونې وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوې صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کیږي څوارلسم د اګست چې یوه اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابر ده
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
بیرته د افغانستان مسایلو تر اغرزو مخکې مو د لوګر د حضري ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو د فراه په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تیزې کړې. د فراه د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلی چې د دغو بریدو دونو د پشاتمول لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همدا شېبه له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب اوریدونکو ته کړي دغه وروسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب وایي.
سلامونه راتب تاسو اردم توراندې کوم لکه څنګه چې تاسو ول تیر شپه د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لوی لارې چې دا ولسوالۍ څخه تیرې د فراه فرود لاره او بیا د هرات کندهار لارې سره سولې د درندې جګړې شاهد و. او سوال طالبان تیر شپه په دې سیمه کې پر تلورو امنیتی پوسټو البته د ملي اردو پوسټو بریدونه کړي دي چې څه مخکې ما د فراه کې د ملي اردو د لیوا ویان نور الله خړې کی سره خبرې وکړي. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي. همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تیره شوي وژل شوي او د دېرشو تنه په شاخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه دقیقا په هغه سیمه کې دي کومه سیمه چې د شیوان خواجه خضر او دې نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت سوال مخالفان ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوسټ دی سقوط کړی خو هم چارواکي دا خبره نه مني. دنیا صاحب دې ورسته کې په فرای کې اور بیا خصوصا په بلابلوک په شروع دا او بکوا ول سوالي کې د سوال بریدل دي چې هم دا شان یو ورځ مخکې بهرنی ځواکونه هم فراته رسیدلی او دته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تیر شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه په دغه سیمه کې کړی دي.
بلې احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبريالو چې د فراد بالابلوک ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان ته به وښو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو غن مساله لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي لکه ورځي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپینه شو چې طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي. په افغاني رسنیو کې د بیلابیل لوریو دریزونه ډیر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دوه مخیتوب یې لورایه ښکاري، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړه وي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودې شي بیا د ولسو کلونو راسته راوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اثر مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بیلابیل دریځونه په یوه ډیره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیر لیکلي لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورسپانه دي کې په هر حال دا کې د امریکا او طالبانو ترمن مخامخ د سولې خبرې دي او کسولې ته د طالبانو د چمتو کولو خو د سر مخاله لیکونکو په باور افغان حکومت په دې مسله کې څنګه تکړل شوی دی. په سر مقاله کې دا هم راغلی که امریکا له طالبانو سره مخابه خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربن غږ راپورته شوی دی. هیواد لیکي ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د را روان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربن تیاری نیسي او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلام مشورې پیل کړي دي.